د بشری د پرانو خبرونه کې د خپل قربای سلامونه مني پر دې لچروق جوړ وستي وقشبه 12 بجې په دې خبري غړي کې یو شمېر موضوعات لرو. د سر موضوع د پوځي عملیات ده چې په دې باندې سیاستوالان عام خلک څه نظر لري. دغه سي نور هم یو شمېر راپورونه لرو خو تر هڅه مخکې ورزو بشیر ګوښتا چې تاسو یې سات تازه کورنیو نړیوال خبرونه وړاندې کړي.
د عوامي نېشنل ګوند مشر ایمل ولی خان وایي د پاکستان پوز نوی عملیات د وسایلو د کنټرول لپاره دي. د خبر پښتونخوا د کاروباریانو اتحادیې په وفاقي بجټ کې نوی لګیدلې ټیکسونه رد کړي دي. د افغانستان کرکټ لوبډلې د شلو اوورا کرکټ نړیوال کپ سیم فاینل ته ځان ورسوه. د خبرونو تفصیل د عوامي نېشنل ګوند مشر سېنېټر ایمل ولی خان ادعا کوي چې د پاکستاني پوز عملیات د امنیت لپاره نه بلکې د قدرتۍ وسایلو ترلاسه کولو کوشش دی. هغه د جون په 44مه سېنېټ کې د خبرو په محل ویل چې درې ورځې مخکې اعلان شوی د عزم استحکام په نامو پوزي عملیات نه مني.
ڈراما بازی
نه ختمیږي. څومره ډیر عملیات شول نه پکې طالب او نه هم کمبل تر اگر ته زیان ورسید، خو قوم تبا سیمه تبا او پر قدرتۍ وسایلو د پوز کنټرول. موږ دا نوی پوزي عملیات ردو، موږ د ترګرو ملګری نه یو بلکې دا وایو چې پاکستان باید د ټولو وسوالو پر ضد یو شان عمل وکړي. دا سنشي کې د لچ عوام تباوی او وسوال دی په پروتوکول کې ګرځي. په ترګرو کې خ او بد نشته، هر ترګر دی. د پاکستان پوز تر اوسه د ایمل ولی خان د خبرو په اړه غبرګون نه دی خوله. خو د جون په 44مه د وزیر اعظم شهباز شریف دفتر په یو خبر پاڼه کې ویل چې سیاسي ګوندونو دي د عزم استحکام عملیات په اړه تشویش نه کوي، چې دا ځکه چې د پخوانیو واغو په څیر نه دي. په خبر پاڼه کې زیاته شوې چې نه به ډیر خلک بې کوره کیږي او نه به هم په لویا پیمانه جنگ وي. خو پرون د جمعیت علما اسلام فی مشر مولانا فضل الرحمان په کوټه کې خبر اعلان ته ویل چې پوځي عملیات د امن ضمانت نه شي کېدلی. هغه ویل دا عزم استحکام نه بلکې عدم استحکام عملیات دي. د خیبر پختونخوا کاروباریانو د وفاقي حکومت لخوا په بجټ کې اعلان شوي زیات ټیکسونه رد کړي دي. د سرحد تجارتونو اتحادیې په نامه د دغو کاروباریانو د ټولنې مشر عیسا خان د جون په 30مه په پېښور کې تر یوې خبري غونډې وروسته مشال ریډیو ته ویل چې کارخانو ته د بجلی ګرانول او په شیانو تر خرڅلاو مخکې ټیکسونه لګول ظالمانه قدم دی. هغه زیاته کړه چې حکومت باید دې مسلې ته بیا کتنه وکړي، ځکه چې په وینا یې دا ټیکسونه هم لاماتونکي دي. خو د پاکستان وفاقي حکومت د اطلاعاتو وزیر تولا تارل پرون په پارلمان کې د خبرو په محل له بجټ دفاع وکړه. ویل چې دا بجټ د کمو ټیکسونو والا دی. د نړیوالې خیریه ادارې ګیټس فاونډیشن او د ټیکنالوژي کمپنۍ مایکروسافټ بنسټګر بل ګیټس په اسلام آباد کې د پاکستاني وزیر اعظم شهباز شریف سره د پولیو وایرس ختمولو پر لارو چارو غږېدلې. د وزیر اعظم دفتر د جون پر 44مه په یو خبر پاڼه کې ویل چې د ګیټس فاونډیشن په مالی مرسته یې د پولیو د ختمولو هڅې تیزی شوې دي، خو زیاته کړه چې لا نورې مرستې ته اړتیا لري. په خبر پاڼه کې راغلي چې بل ګیټس له پاکستان سره د روغتیایي خدماتو په برخه کې د نورو همکاریو ژمنه کړې ده. د پاکستان د پولیو ضد پروګرام د ویبسایټ تر مخه سږ کال تر اوسه په دغه هیواد کې د پولیو مازوروونکي وایرس 15 پیښې ثبت شوې دي، چې اکثره یې په قبایلي ضلعو کې دي. د اسرائیل وزیر اعظم بنیامین نتنیاهو د جون په 44مه وویل چې د امریکا او اروپا لخوا ترهګرې اعلان شوې وسلوالې ډلې حماس په وړاندې په غزه کې د جنگ روانه مرحله مخ په کمیدو ده، خو خاتمه شوې نه ده. دا کار اسرائیل ته زمینه برابروي چې خپل شمالي سرحد ته د لبناني وسلوالې ډلې حزب الله سره جګړې لپاره اضافي سرتیری ولیږي. د نتنیاهو بیان د اسرائیل او ایراني ملاتړ لرونکي ډلې حزب الله ترمنځ ترنګلتیا په داسې حال کې نوره بس زیاتوي چې دواړو خواوې جګړې ته نږدې کیدونکي ښکاري. په افغانستان کې د طالبانو د حکومت ځینو مخالفو سیاستوالو د استریا په مرکز ویانا کې پرون غونډه وکړه. پخوانی جهادي رهبر او د پارلمان غړي محمد محقق دې غونډې ته وویل چې له طالبان سره مذاکرات غواړي، خو که داسې نه کېږي نو بیا دوهمې مرحلې ته تلل پکار دي چې د ده په انا مقاومت دی. طالبانو تر اوسه د دې غونډې په اړه څه غبرګون نه دی ښولی. د شل اوره کرکټ نړیوال جام کې افغانستان بنگلاديش ته ماتې ورکړه او سیمی فائنل ته ورسید. نن افغان لوبډلې په بریج ټاون کې لومړی بیټنګ وکړ او په شل اوورونو کې د 15 لوبغاړو په اوټ کېدو 115 منډې جوړې کړې. د بنگلاديش لوبډلې دا هدف پوره نشو کړی او ټول لوبغاړي د 115 منډو په کولو سره اوټ شول. د افغانستان د خوا راشد خان او نوین الحق څلور وکټې واخیستې. تر دې مخکې هند آسټرالیا ته ماتې ورکړې او پرون سیمی فائنل ته ورسېده. سیمی فائنل به د جنوبي افریقا او افغانستان او د انګلینډ او انډیا ترمنځ د جون په 18 کېږي. او تر دې مهاله د مشال رادیو خبرونه
کومونو مولا مشال رادیو ورزل چې بشیر غوخ وړاندې کول تاسو یې خبرونه په مشال رادیو .com هم اوریدئ شئ. په دې غړي کې د نور موضوعاتو ترڅنګ او ری او امین نشل ګنوای د چا لوج چیتر هغری زیاته شوا هغه سره حساب نه کیږي او فوجي عملیات کیږي کوم چې دوی ته د منلو نه دی.
چا زیاته که پای سره حساب نه کوي او بیا اوس اپریشن کې چې دا چا په وجه زیات شو هغه ته څه نه وي عوام به پکې سر خوري. نو دا گیم اوس بندول غواړي. دا دهشتګردي منافقه بخش کاروبار دی، دې ته بند تړل غواړي.
د خبر پښتونخوا کاروباریانو غوښتنه کړې چې نوي ټیکسونه دې لری کړل شي.
دومره ټیکسونه شو په مخکینی بجټ کې 0.5 او 1% ټیکسو ایڈوانس ټیکس اوس هغه 2.5% کا کاشې زمونږ خرسيږي کنه خرسيږي مونږ به ټیکس ورکو.
او په لاهور کې د مذهبي هم اهنګي او فریلل کې د خزو د کردار پړه غونډه شوی.
د زنانو پورا کردار دی چې قومي سمبلی تتلی شي او صوبائی سمبلی تتلی شي او پاکستان کی جج جوړې دی شي. نو بیا سر رکاوټ دی چې یاره زنانه دی په دې بین المذاهب هم آهنګۍ کې نه.
نور هم یو شمېر موضوعات لرو له مشال رادیو سره اوسئ. اوس هم د خبرونې لومړی موضوع اردوونکو څرنګه تاسې خبرونو کې هم واردل شي. امین نشل ګنویلی چې د وفاقي حکومت لخوا اعلان شوي عزم استحکام پوځي عملیات نه مني. د دې ګوند خبر پښتونخوا صوبایي مشر میر افتخار حسین پرون د صوبې له ګورنر فیصل کریم ګونډي سره د ملاقات په وخت وویل چې عملیات نه بلکې ترګري پر ضد سمې پالیسیانې او مخلص کار امر راوستلی شي. ګونډي ویلي چې د هغه ګوند پیپلز پارټي د دې عملیاتو ملاتړ کوي ځکه چې ترګر یو ځل بیا فعال شوي دي. بلخو د پاکستان وزیر اعظم شهباز شریف په یو خبر پاڼه کې ویلي چې ازم استحکام عملیات په لوی نه وي او څوک به خپلو سیمو پرېښودلو ته نه مجبوروي. تر دې مخکې تحریک انصاف، پښتونخوا ملي عوامي ګوند، ملي جمهوري غورځنګ، جماعت اسلامي او جمعیت العلماء اسلام مفی ګوندونو هم دا عملیات رد کړي وو. پر تفصیل د شبیر احمد جان په راپور کې.
باچا خان مرکز پیښور کې د جون په 23مه گورنر خیبر پښتونخوا فیصل کریم کندی د عوامي نېشنل ګوند صوبایي صدر می افتخار حسین سره د ملاقات وروسته یو غټ خبري کانفرنس وکړ. گورنر ویل چې دوی او د دوی ګوند د مرکزی حکومت او د پوز لخوا د عزم استحکام په نوم د پوزي عملیاتو حمایت کوي، خو بیا عوامي نېشنل ګوند د دې پوزي عملیاتو مخالفت کړي. وایي مرکزی حکومت او امنیتي ادارو خپل کې یو طرفه پریکړه کړې او نن ترې پارلمان خبر دی او نن ترې اولسي استاذي می افتخار حسین په اخلا مشال لیړو ته ویل
دا د ډیر په جلته کې دا فیصله کړې ده او په خپل کې ناشته مونږ وایو کا پرېشن دې کوم مذاکرات دې لپاره به خپل اعتماد کړي او اعتماد واره زوینه کم دي. عوامینو مندګان په پارلیمنت کې دي او په پارلیمنت کې هغه پارلیمنت چې سېنات هم پکې شامل دي، صوبایي سمله او قومي سمله او بیا سټیک هولډرز دې اعتماد کوي او په اعتماد باندې مخکې بیا تاسو قدم کړئ. خو که تاسو د خپل سره سمې باندې کوي نو تاسو خو تر اوسه چې کوم د شتګردي څلوېخ زره کسان راړي دا غي حساب مونږ چې زیاته که پای سره حساب نه کوي او بیا اوس اپریشن کې چې دا چا په وجه زیات شو هغه ته څه نه وي عوام به پکې سر خوري. نو دا گیم اوس بندول غواړي. دا دهشتګردي منافقه بخش کاروبار دی، دې ته بند تړل غواړي، پالیسی بدلول غواړي او ګډ او بډ د منځ خکل غواړي.
خو د خیبر پښتونخوا گورنر فیصل کریم کندی وایي دوی د پوځي عملیاتو حمایت کوي، خو د عوامي نېشنل ګوند په شمول د ټولو ګوندونو کمې اندېښنې دي. دا به دوی وزیر اعظم او صدر پاکستان ته ضرور ورسوي.
اپریشن کې بالکل هم حمایت کوي. اب تمام اسٹیک ہولڈرز کو جب آن بورڈ لیا جائے گا میں وزیر اعظم صاحب سے بات کروں گا، پریزیڈنٹ صاحب سے بات کروں گا کہ تمام پولیٹیکل پارٹی
دا عملیات مونگ بالکل حمایت کروں اور ٹول اسٹیک ہولڈرز اعتماد کے اخلو زب وزیر اعظم صاحب سر خبر کروں صدر صاحب سر بہم خبر کروں کہ ٹول سیاسی گندن اسٹیک ہولڈرز چسوک تر غزمن کی گی اور دلتا اسمبلی بہم اعتماد کے اخستل بھی
اسٹیک ہولڈرز کو اور یہاں کی اسمبلی کو اعتماد میں لینا پڑے گا.
نموڑے دا ہم ویل چھ دو دا امن امان پہ حوالہ وزیر اعلی خیبر پختونخوا تا وڑاندیزو نکڑی چھ دا اسمبلی ان کیمرہ سیشن راو بلیلی شی چھ خپل عوامی نمائندگان پہ اعتماد کے واخلو او پدی خبر اوکڑو او کم موسمو کے چھ امن امان ڈیر خراب دی حل تر دا کابینی غنڈا راو بلی پہ خصوصی طور جنوبی اضلاع دا کم موسمو چھ زو وزیر اعلی پخپلا او آئی جی پولیس ہم دے خو حلتا امن امان ڈیر خراب دے. دو پختنے پہ جواب کی کچرے عوامی نیشن گند پہ غختنا ددوی تحفظات لڑ کر لیشی نو بیا تپوزی عملیات و ملاتڑ کوی او کنا نمی افتخار حسین جاتوی
گورا مونگا خو عملن مذاکرات ہم کڑی دی او مونگا چکم دی اپریشن ہم کڑی مون خود دی دوارو نا یری گنا خو چه دا مسئلی حل وی او چه دا دشتگرده او دا مذاکرات و نا دا خلق اعتماد ختم شوی دی او دا دی پا نتیجه که دشتگردی ختم نشو زیاد شو او زما عوام تبا شو ای ڈی پی سروس کور تا واپس لانر نو تخ خلق اعتماد که چه نالی نو بیا بسو که دا تو تحفظات دلری شی سنگا چه مون پا ملکند که ایمان تیر کرد مون پا دی خبرو پشاکی گنا خو پا دی وقت پا اس قیمت اپریشن نده پکا.
دا دوندنا چه رجون پا دویشتما مرکزی حکومت دا مرکزی اپیکس کمیٹی پا خیبر پختونخوا او بلوچستان کے دا وسلوالو پر ضد دا بل پوزی اپریشن پر کلکڑے دا یاد غنڈا چه دا وزیر اعظم شہباز شریف پا مشرح کے شوی دا پو سر لخ کر او نور پوزی افسران وفاقی وزیران او دا سلور وانو صوبو او دا گلگت بلتستان وزرائے اعلی هم شاملو خو بیا جمعیت علماء اسلام فیڈلے جماعت اسلامی او عوامی نیشنل گوند دغه پوزی عملیاتو مخالفت کړی دی. بلخوا د یاد اپیکس کمیټه غونډه کې د خیبر پختونخوا وزیر اعلی علی امین ګنداپور هم موجود و کله چې د عملیاتو پریکړه کېدله خو بیا پاکستان تحریک انصاف هم اوس د دې عملیاتو مخالفت کوي او وایي دوی په اعتماد کې نه دی اخیستي. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
مشال ریڈیو ته وګرځئ له دمه مخکې تاسو د پوځي عملیاتو په اړه راپور اوریدو چې پښتون عوامي نېشنل ګوند په دغه باندې څه دریځ لري. اوس همدغه موضوع کې پاتې کیږو. د جمعیت العلماء اسلام موفی مشر مولانا فضل الرحمان وایي چې پاکستان پوځ نوي عملیات د هغوی د خپل کنټرول مضبوطولو لپاره دي. هغه په کوټه کې پرون خبریالانو ته وویل چې د عدم استحکام په نامه عملیات به په عدم استحکام بدل شي. تبرات حال کې دا چې پاکستان حکومت د جون پر د ویشتمه اعلان کړی چې په ټول ملک کې پوځي عملیات پیلوي چې مقصد یې د ترهګرو ډلو د بیا قوي کېدو مخنیوی کول دي. حکومت زیاتوي چې له دې عملیاتو به څوک نه کډوالیږي او نه به ملکي وګړو ته نور زیان رسیږي. خو مولانا عبدالرحمان ویلي چې د تیرو عملیاتو په وخت هم د ترهګرۍ د ختمولو او ملکیانو د ساتنې وعدې شوې وې خو پوره نه شوې. تفصیل ایوب ترین راکوي.
د جمعیت العلماء اسلام مرکزی امیر او د قومي اسمبلی غړي مولانا فضل الرحمان په ملکي د حکومت لخوا د اپریشن عزم استحکام مخالفت کړې دي او ویلي دي چې دا اپریشن به عدم استحکام ثابت شي. نوموړي د خبره د جون په 24مه نیټه په کوټه کې وایو خبري کانفرنس ته د وینا کولو پر وخت وکړه. پر دې مهال په صوبه کې د حزب اختلاف د شپږو جماعتو مشران لکه بلوچ ملت پال ډلې، نېشنل ګوند مرکزی مشر او پخوانی اعلی وزیر ډاکټر مالک بلوچ، د پښتونخوا نېشنل عوام پارټي مرکزی مشر خوشحال خان کاکړ او د عوامي نېشنل ګوند صوبایي صدر اصغر خان اڅکزي په ګډون نور مشران هم موجود وو. و خبري کانفرنس د وینا کولو پر وخت د جمعیت العلماء اسلام مرکزی امیر زیاته کړه چې په ملک کې د دې څخه لمخه په بېلابېلو وختو کې دغه ډول اپریشن یا عملیات سوي دي خو هغه څه نتیجه نه ده ورکړې. دوی اوس اعلان کړی دی چې عزم استحکام اپریشن به پیل کړي. دا عدم استحکام اپریشن دی چې پاکستان به نور کمزورې کړي. په تیرو وختو کې چې کوم عملیات سوي دي دا غو نتیجې دي و مخې ته کښېښول سي چې موږ نن چیرې ولاړ یو. ځای پر ځای فوج نن موجود دی، ولې بې بسه سوي یو؟ زموږ پولیس ولې بې بسه دي؟ په خیبر پښتونخوا کې چې کوم زموږ ضلعې دي هلته د لمر د پرېوتو وروسته پولیس په خپلو تاڼو کې بند سي او د هغو د هر ډول سړک یا لارې سره تعلق ختم سي. مولانا فضل الرحمان پر اپیکس کمیټې هم نیوکې وکړې او ویل چې د تحصیل په کچه په دې کمیټه کې د فوج میجر او د ضلع په کچه د فوج کرنل په دې کې ناست وي. دا ډول په صوبایي کچه کور کمانډر او په کامی کچه د فوج مشر په اپیکس کمیټه کې ناست وي. نوموړي پوښتنه وکړه چې چیرې په یوه غونډه کې د وردی والا ناست وي هلته به پریکړه د وردی والا کوي که باقي پاته خلک. بلخوا د بلوچستان اعلی وزیر میر سرفراز بوکټی د مرکزی حکومت لخوا د وسلوالو په ضد اپریشن ازب استحکام و پریکړې ته هرکلی کړی او ویلی دی چې د دې عملیاتو تر ټولو زیاته اړتیا په بلوچستان کې لیدل کیږي. نوموړي دا خبره د جون په 24مه نیټه په کوټه کې د بلوچستان اسمبلی د غونډې وروسته د خبریالانو د پوښتنو په جواب کې وکړه او وی ویل په بلوچستان کې د دې تر ټولو زیاته اړتیا ده، ځکه چې زه زیاترو خلکو ته وایم چې په نور پاکستان کې دا د مذهب په نامه چې کومه ترګري یا بغاوت دی خو دلته دا د بغاوت څخه هم لوی شی دی. نو زما په خیال دلته و دې عملیاتو زیات ضرورت لیدل کیږي. یادوي چې د پاکستان د لومړي وزیر میاں شهباز شریف په مشرتابه کې د جون په 12مه نیټه په اسلام آباد کې د اپیکس کمیټي غونډه وسوه، په کوم کې چې د پاکستان د فوج مشر تر څنګ د څلورو واړو صوبو اعلی وزیران او د وفاقي کابینې غړو ګډون کړی و. په یاد غونډه کې پریکړه وسوه چې حکومت به په هیواد کې د ترګرۍ ته مخله د ختمولو په خاطر د اپریشن ازب استحکام په نامه د وسلوالو په ضد ډېر ژر عملیات پیل کړي.
مشال راډیو د جمهوري ارزښتونو پالون کې
اردن کو د جنگ ځپلي جنوبي وزیرستان خلک اهم وایي د پاکستان حکومت باید نور پوځي عملیات ونه کړي. په دې کې یې زنو مشال نیوز سره په خبرو کې ویل چې په اسلام آباد او پنډي کې په آرام ناستو خلکو ته دا معلومات نشته چې د پوځي عملیاتو په وخت قبایلي سیمو په اولس بدې ورځې تیریږي. د دوی په وینا له تیرو پوځي عملیاتو نه دي رغېدلي چې اوس نوي جنگ پیلېږي. خو پرون د وزیر اعظم شهباز شریف دفتر په یو خبر پاڼه کې ویل چې دا عملیات د تیر په څیر نه دي او خلک به نه کډوالېږي. تفصیل د اشتیاق مسجد په دې راپور کې.
د سویلی وزیرستان ضلع اوسیدونکي مشال ریډیو ته ویلي دي چې د پاکستان حکومت د عزم استحکام په نوم پوځي عملیات دوی ته په خپله سیمه کښې قابل نه دي. په دغه برعکس د سویلی وزیرستان پر ضلع یو مشر او مخکښنی سینیټر مولانا صالح شاه ویایي
اسلام آباد دا ساری ساری بنگلے کی سنوشتی تاکیم اپریشنینا پا قبائل ایک سچی سوی دی ایدہی نتیجہ تا چوک ور خبار ندی یو اپریشن مثبتہ نتیجہ تربیسا پورا نگر ولی بلکہ منفی نتیجہ بدلی دیو پکور خدا ہوگا چھے کہ خواجہ آسف تا کہ ارمی چیف تا کہ وزیر اعظم دا چھے داری چھے دا قبائل نا پشتن آوکو چھے دے دیگی سابقہ اپریشنی نتیجی چر گلی دی ایمیس خودی آغا گارا وینا تخلق شدو فلم دغه ترخی دی کورینا مړنګ دی مارکیټینا مړنګ دی اپریشن د مسائل حل نه دی که د مسائل حل وای کنه خو په دا شک نه خو کو چیرې څه ده کنه.
د سویلی وزیرستان پر ضلع سروکی سیمه تحصیل چیئرمین شاه فیصل غازی ویایي چې د ضلع خلک یې په خپله سیمه کښې نوي پوځي عملیات په هیڅ صورت قبلولې ته تیار نه دي.
ازم استحکام کی جنگ اعلان کری دا دین کی شرم دے در اپریشن بو وجود ہاں یو بیا اپریشن اعلان کری دا جنگ دہشت گردی خلاف نہ دے دا جنگ چکیم دے ہاں دا صرف دے ڈالر دے پر دے او دے میش دے خور دے بربداول دے پر دے.
د سویلی وزیرستان لوور ضلع انګورډا پښتون ژغورنې غورځنګ غړی ویایي چې حکومت دا په ضلع کښې د پوځ عملیات په زوی د سیمې خلکو ته د سهولتونه ورسولې د پوره دا اقدامات وکړي.
مونږ نو محب وزیر
ژغورنه غورځنګ سره مې تعلق دی. میز په خپل خوره په خپل علاقه باندې چاته د اجازه ور نه کی چې د پرشنی نه وکړو. دغه مسله حل کوي د میز د بادر مسله ده او د میز د مکانی خلک د نت نتورک سہولیات نشته. د میز د سکول ته تباهال دی. د میز د صحت سہولیات نشته.
د پاکستان حکومت د ترهګری په ضد د عزم استحکام په نوم عملیات کول اعلان کړی دی، خو د حکومت له طرفه لا دا واضح کړی شوې نه ده چې دا عملیات په کومه سیمه کې او په څه طریقه وکیږي. اشتیاق مسید، مشال ریډیو، ډیرا اسماعیل خان.
د مشال رادیو په خبری غړی کې کورنی او بهرنی خبرونه او رپورټونه اوریدلای شئ.
حضرت خدا خبر پختونخوا کاروباریان د وفاقي حکومت په بجټ کې په اعلان شو او نو اقتصادي پالیسیو خپه دي. دوی پرون په پیښور کې په یو خبري غونډه کې حکومت ته خبرداري ورکړ چې د بجلی او ګیس ګرانول به پاتې کارخانې هم وتړي. سوداګرو مشالې سره په خبرو کې ویلي چې پر دوایانو او نورو شیانو نوي ټیکسونه ګرانی زیاتوي چې ورسره کاروبارونه او خلک ځپل کیږي. خو د پاکستان وفاقي حکومت له وړاندې کړي بجټ دفاع کړي وایي چې دا به په اوږد مهال کې د پاکستان اقتصاد سمول لپاره ښه وي. په اړه تفصیل د غلام اوس په دې راپور کې.
د پښتونخوا صنعتکارانو، سوداګرو او کاروباري ټولنو په وفاقي بجټ کې نوي اضافي ټیکسونه رد کړي دي او له وفاقي حکومت یې دې معاملې ته د بیا کتنې غوښتنه کړې ده. په پیښور پریس کلب کې د جون په 23 نیټه د سرحد بزنس الاینس د سوری لاندې په خبری کانفرنس کې دوی وویل چې په بجلی او مصنوعاتو د نوي لګول شویو ایډوانس او فکس ټیکسونو سره به صنعتونو او کاروبار ته لوی تاوان ورسی او په هیواد کې روان کاروباري او صنعتي هلې ځلې به په ټپه ودرېږي. په دغه مهال د سرحد بزنس الاینس مشر اسحاق خان مشال ریډیو ته وویل چې په وفاقي بجټ کې نوي اضافي ټیکسونه ورته د منلو وړ نه دي.
یو خدغه د دې چې بجلی ریټ کم کړي دا بجلی خود زما پروډکشن کاست 1.25 روپیه دی. مالې والے پاتیا روپیه یونټ راکوي راته ټیکس وا بل فکس چارجز دا د کورونو نم ختم کړي، کمرشل نم، انډستریز نم ختم کړي. نو دا زموږ خو مین مطالبه دی ټیم دا ده. دوی مزاده چې ګیس موږ تشته انډستری په دې بند شو چې ګیس موږ لنه راکړي. چیرا کی راته پریشر بجای 8 پاؤنڈ نه چې دی هغه 2 پاؤنڈ تراولی انډستری بند شي او ټول نور پاکستان کې فرټیلایزر کارخانو ته روانه دي. ګیس موږ د پاره نشته. گراؤنڈ ریالیٹی وګوري خلک لوګي نه مړ شو او پاسه پتا سو مهنګایم کوي لګیا.
د سیرامکس د کارخانو د ټولنې مشر حاجی احسان خان وایي دوی د بجلی په میټرونو د نوي فکس ټیکس د زغملو توان نه لري ځکه چې په پښتونخوا کې د بجلی او ګیس د کمی په وجه د وړاندې نه په سلګونه کارخانې بندې شوې دي.
دا سی چل چې فرض کته یو یونټ ستانه چلیږي بندا تا 100 کیلو واټ تا سمر لگو لے رے تو پر کلو واٹ 2000 روپے ماہانہ کستا چلی گیا دا بتور کے اس سو چکا 2 لاکھ روپے سے بند میٹر ورکو ما اور داغی نے علاوہ چکم خرچ کو ماں بچا ورکو آیا زما لے برم مان لاڑو تا ملکی بے روزگاری تھا پہ لڑے کا زما امپورٹ ایکسپورٹ ہم تھا تبا کو ماں تو خام مال چاہ کرا چھ نرسی پاگے مانے 15% مانا کے رہ لے گی آج اس نے ایکسپورٹ کو اغم سے نشم برابر ہو لے.
کاروباریانو د ټولنې مشر موبین خان وایي په وفاقي بجټ کې په دوایانو د ایډوانس ټیکس شرحه زیاته کړې شوې ده او د وړاندې نه د ګرانۍ په وجه ولس نشي کولی چې په ګرانه بیه ناروغانو لپاره دوایان واخلي.
یقین وکړئ زمونږ د هسپتال مخې ته دکان دی کنه، نو ماشوم د مور سره په غې کې اول مونږ ته دا خبره کوي چې یاره مال حساب کتاب وکړي چې زه د دوایانې اخیستی شم که نه شم. نو په سلو کې اتیا خلک دا خپل ماشوم واپس واخلي او ځي بغیر دوایانو نه. دومره ډېره زیاته ګراني شوله، دومره ټیکسونه شو. په مخکینی بجټ کې 1.5 او 1% ټیکس ایډوانس ټیکس، اوس یې هغه 2.5% ایڈوانس ٹیکس ٹیکس لگا سے زمون خرسی کیوں کن خرسی کی منگ ٹیکس ور کو قیمتوں نہ بل دی حکومت ڈر غلط پالیسی سازا کڑے دا کہ اس دوی کپنولا اجازت ور کڑے دے بغیر تپوس د خپل مرضی قیمتوں نہ مقرر ولی شی. نو دا سنت د دوائن او کاروبارم تبو برباد شو او خلق تم ډیر زیات مشکلات دي.
د وفاقي حکومت چارواکو د سوداګرو او صنعتکارانو د دې اندېښنو او غوښتنو په رد عمل کې سندي ویلي، خو دوی په خبري کانفرنس کې له وزیر اعظم او وفاقي کابینې نه غوښتنه وکړه چې د وړاندې کړې شوې بجټ د منظورولو نه وړاندې دي دې معاملې ته بیا کتنه وکړي، یعنی دوی به بیا د نوي اضافي ټیکسونو په ضد احتجاجي تحریک پیلوي.
مشال رادیو هر ورځ د سهار له سلورو تر شپږو، د سهار له نهو د ماخام تر وو بجو، د شپې له نهو تر لسو بجو او بیا له یو لسو تر دو لسو بجو پر دغو سپو خپرېږي. منځنۍ سپه 621 کلو هرڅ، لنډې سپې 15,550، 2,113 او 15,315 شپېته کلو هرڅ. اوریدونکو ته یادونه کوو چې مشال رادیو له دې وختونو نه د سهار له سلورو تر شپږو بجو، د مازیګر له شپږو نه تر وو بجو، د شپې له نهو نه تر لسو او بیا د شپې له یولسو نه تر دولسو بجو په منځنۍ سپو 621 کلو هرتز خپرېږي. په پاتې وختونو کې مو یوازې په لنډو سپو اوریدلی شئ.
مشال ریډیو ته وګورئ، سره د مې مخکې تاسو د غلام غوس راپور اوریدل چې د خبر پښتونخوا کاروباریان څومره خپه دي په نو ټیکسونو باندې. اوس راځو یو بل موضوع ته. د پاکستان په لاهور کې د مذهبي هم آهنګۍ او په دلیل کې د ښځو د کردار په اړه یوه غونډه شوې ده. په غونډه کې د مسلمانانو، هندوانو، عیسایانو، سکانو، مذهبي مشرانو، د بشري حقوقو فعالانو ګډون کړی و. دوی ویل چې د بیلابیلو مذهبونو د چې د بیلابیلو مذهبونو د پیروکارو ترمنځ د خو اړیکو لپاره ضروری ده چې د حکومت لخوا جوړ شوو امن کمیټو کې خزو او سړو ته یو شان برخه ورکړل شي. تفصیل د اسماګل په دې راپور کې.
په دغه موقع شرکت کوونکو ویل چې پاکستان کې اقلیتونو ته ورپېښ ستونزو د هواري، فرقواریت او ترهګرۍ په شمول یو شمیر ستونزې دي، ځکه په قومي او صوبایي کچه جوړ کړل شو امن کمیټو کې خزوله د نارینه برابر د نمائندګۍ ورکولو ضرورت دی. د مذهبونو ترمنځ د یووالي په اړه د مردان سیدونکي هریندر دیوی مشال ریډیو ته ویل،
خزو شمولیت ډیر ضروری دی. هر ځای کې کاغ سیاست کے دے، کاغ ہیلتھ کے دے، کاغ ایجوکیشن کے دے، نوٹو لگا پارا ڈیر ضروری دے. پس سیاست کے اسمبلی کے ہم سیٹو نہ را کول پکار دی، سلیقہ مند دے سرا خواتین چی دی نو آغا کار کولے شی، مذہبی لحاظ باندے پابندے نشتی.
زنانو لا پا امن کمیٹو کے دناری نو برابر نمائندگی ورکولو دوراندیس پا اڑا خیبر پختونخوا کے دا امن کمیٹے غڑی او چیف خطیب طیب قریشی مشال ریڈیو تا اویل، که په هیواد کې هر ځای د اقلیتونو په حق لاس ستونزې رامخې ته شوي، نو د ټولو مذهبونو منونکو مشرانو په شریکه هڅې کړي چې د ملکي قوانینو د لارې یې هوارې ممکن کړي.
د زنانو پورا کردار دی چې قومي اسمبلی ته تلی شي او صوبایي اسمبلی ته تلی شي او پاکستان کې جج جوړېدی شي او د جسټس په مقام باندې کېناستی شي، نو بیا سر رکاوټ دی چې یاره زنانه دی په دې بین المذاهب هم آهنګۍ کې نه، د معلم په حیثیت باندې، د اکټیویسټ په حیثیت باندې، د یو سیاسي مشر په حیثیت باندې د زنانو د کردار هیڅ انکار نشي کېدی. د وخت ضرورت هم دی چې دوی په دې خپل کمیونټي کې په زنانو کې کار وکړي، په دې باندې نه سر رکاوټ شته دی، نه سر شرعي پابندي شته دی.
په خبر کې د مذهبي هم آهنګۍ لپاره کارکوونکي هارون سربدیال مشال ریډیو ته وویل چې په دې سیمه کې د بیلابیلو مذهبونو منونکي د لیزورا حسی یو ځای اوسیږي او خپل ترمنځي درورولۍ اړیکې دي، ولی بیا هم په ځینې وختونو کې په وړو وړو خبرو یې له یو بل سره بد شي، کوم چې د ټولنې د ناقلارۍ سبب ګرځي.
بین المذاهب او بین المسالک داغه چې کخه نتایج غواړو، نو داغه کې د خواتین ته داغه حصہ ورکول دا ډیماند دی. دلته اوسیدونکو کاغه مسلم دی او کنان مسلم دی، داغه ترمنځ امینه محبت، باهمي رواداری، انسانی اقدار باندې. صرف دا نه چې د پاکستانی حکومت بلکې یونائیټیډ نیشن هم په دې خبره اهمیت اجاګر کړی دی چې هر یو نریټیو اګه ګلوبلی او نیشنلی داغه امپلیمنټیشن کې، داغه فروغ کې او یو خري زړل لپاره چې د خواتین خپل یو کردار ادا کړی دی نن ورځ پورې.
د پیښور های کورټ وکیلو د بشري حقوقو د کمیسون غړي اسما خان مشال ریډیو ته ویل چې د ټولنې پر مخ وړلو کې د ښځو د کردار د اهمیت نه انکار کېدی نشي، نو باید چې د امن په ځای ساتلو مذهبونو ترمنځ د یووالي د فکر پیدا کولو لپاره زنانو له زیاته نمائندګي ورکړل شي.
نیشنل کمیشن فار ماینورٹیز ایکٹ 2020 چې کوم دی نو هم د دوی رائټس باندې خبرې کوي.
د مذهبي ګوندونو چارواکو په خبره چې ټول مذهبونه د هماهنګۍ، امن او ورورولۍ سبق ورکوي، کوم چې د قام په ګټه کې دی. نو که زنانه د اقلیت وي او که اکثریت، باید چې په ټولنه کې ورلا په مذهبي هماهنګۍ کې د کردار ترسره کولو پوره موقع ورکړل شي. اسما ګل، مشال ریډیو، پېښور.
دا مشال ریډیو ده.
مشال لڑیو تا وگیستی لگا شبا کی دول سنی بجی کی دون کی دی او بشر گواخ هم استودیو ترا غلی نو رازی چل حقوی دا مهم خبرنو لندی زورو.
د عوامی نیشنل ګوند مشر سینیټر ایمل ولی خان پرون په قومي اسمبلی کې د وینا په وخت ادعا وکړه چې د پاکستانی پوز عملیات د امنیت لپاره نه بلکې د قدرتي وسایلو ترلاسه کولو لپاره دي. هغه زیاته کړه چې درې ورځې مخکې اعلان شوي د عزم استحکام په نامه پوځي عملیات نه مني. د نوموړي سربیره د جمعیت علماء اسلام فی مشر مولانا فضل الرحمان په کوټه کې خبر اعلان ته وویل چې پوځي عملیات د امن ضمانت نشي کولی. هغه وویل دا عزم استحکام نه بلکې عدم استحکام عملیات دي. بلخوا د پاکستان وزیر اعظم شهباز شریف پرون په یوه خبر پاڼه کې ویلي چې سیاسي ګوندونه باید پر دې عملیاتو تشویش ونه لري ځکه چې دا د پخوانیو په څیر لوی نه دي او نه به خلک بې کوره کیږي. د خیبر پختونخوا کاروباریانو د وفاقي حکومت لخوا په بجټ کې اعلان شوي زیات ټیکسونه رد کړي دي. د سرحد تجارانو اتحادي غړو پرون په پېښور کې په یوه خبري غونډه کې وویل چې که حکومت په دغه ټیکسونو بیا له سره کتنه ونه کړي دوی به مظاهرې پیل کړي. د اسرائیل وزیر اعظم بنیامین نتنیاهو د جون په 24 وویل چې د امریکا او اروپا لخوا ترهګري اعلان شوې وسوالې ډلې حماس پر وړاندې په غزه کې د جنگ روانه مرحله مخ په کمېدو ده خو ختمه شوې نه ده. هغه زیاته کړه چې شمالي سرحد ته د لبناني وسوالې ډلې حزب الله سره جګړې لپاره اضافي سرتیري لیږي. د شل اوورو کرکټ نړیوال جام کې افغانستان بنگلاديش ته نن ماتې ورکړه او سیم فائنل ته ورسید. افغان لوبډلې په بریج ټاون کې لومړی بیټنګ وکړ. په شل اوورو کې د 15 لوبغاړو په اوټ کې 215 رنزونه کړي وو. بنگلاديش دا هدف پوره نه شو کړی. د جون په 20مه به افغانستان د جنوبي افریقا په وړاندې خپل سیمی فائنل کوي. بل سیمی فائنل د هند او انګلینډ ترمنځ دی چې هغه د جون په 20مه کې.
نو بشیر ګواخ چې تاسو ته خبرونه لنډیز وړاندې کوو. په دې نیمه کې هم یو شمېر موضوعات لرو خو تر هڅه مخکې راځو دې ته چې اروپایي ټولنې د روسیې د ګازو په صادراتو باندې یو لړ بندیزونه ولګول. د نوو بندیزونو هدف د روسیې د ګازو صادراتو ته ضربه رسول او مخکنیو بندیزونو ته د بې پامۍ مخنیوی دی. دا په روسیې د اروپایي ټولنې د بندیزونو 14مه لړۍ ده. تفصیل د سپی الله ستانکزی په دې راپور کې.
د اروپایي ټولنې د بهرنیو چارو وزیرانو ویلي په اوکراین کې د روسیې د جګړې په خاطر یې د بندیزونو نوې بسته تصویب کړې ده. د اعلامیې له مخې د بندیزونو په دې نوې لړۍ کې د روسیې د طبیعي مایع غاز وړونکو کښتۍ چې په اروپا کې چلیږي هدف ګرځول شوی. اروپایي ټولنه اټکل کوي چې تیر کال د روسیې شاوخوا 4.6 میلیارد متر مکعب طبیعي غاز د اروپایي ټولنې د بندرونو له لارې درېمو هیوادو ته لیږل شوی. روسیا تورنه ده چې له بندیزونو د خلاصون لپاره پټې بیړۍ چلوي او د انرژۍ له عایداتو جګړه تمویلوي. په نوو بندیزونو کې یوه ماده هم شامله ده چې سویډن او فنلند ته اجازه ورکوي له روسیې سره د مایع طبیعي ګاز ځینې قراردادونه لغوه کړي. دا بسته په روسیه کې د ساختماني پروژو بشپړولو لپاره نوې پانګونې او خدمات هم منع کوي. د منځنۍ اروپا ځینې هیوادونه لا هم له روسیې د اوکراین د لارې ګاز ترلاسه کوي. اروپایي ټولنې په 2022 کال کې د روسیې د تیلو پر وارداتو بندیز ولګاوه چې له ځینو محدود معافیتونو سره مخ شو. وروسته له هغه چې روسیې د 2022 کال په فبروري کې په اوکراین خپل غیر معجه یرغل پیل کړ، لویدیځو قدرتونو د موسکو په وړاندې پراخ بندیزونه ولګول چې وروسته په تدریجي ډول زیات شول. د اروپایي ټولنې د بهرنیو چارو وزیرانو ویلي د بندیزونو په نوې لړۍ کې 114 اشخاص او بنسټونه په نښه شوي چې د اوکراین د ارضي تمامیت، خپلواکۍ او ازادۍ ضد کړي. کړنې کوي. په دې سره د ټولو هغو اشخاصو او ادارو شمېر 2200 ته ورسېده چې د اروپایي ټولنې لخوا پرې بندیزونه لګول شوي. په ټولیز ډول یو شپېته نورې روسي ادارې چې اکثره شرکتونه، بانکونه، بنسټونه او سازمانونه پکې شامل دي، د اروپا له بندیزونو سره مخ دي. ډېری دا شرکتونه چې ځینې په چین، ترکیه او متحده عرب اماراتو کې فعال دي، د اروپایي ټولنې د بندیزونو په مخنیوي یا روسیې ته د حساسو تجهیزاتو په چمتو کولو تورن دي. همدارس په اروپایي ټولنه کې د روسیې د مرکزي بانک شاوخوا 210 میلیارد یورو شتمنۍ هم کنګل شوې. شاوخوا 500 نور چارواکي د شتمنیو کنګل او د سفر له بندیز سره مخ دي. روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین او د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف او همدارس لسګونه د پارلمان غړي او یو شمېر اولیګاریان یا دولت پلاوه با نفوذه خلک دا غوڅ باندې 1200 کسانو په ډله کې دي چې لا د مخ د اروپایي ټولنې د بندیزونو په لیست کې راغلي.
د مشال ریډیو د سېشنبه یعنی هورسي اونۍ سه خبرونه
حجره
پلسنی مو بجو
د ځوانانو غږ
په یو بجا
سروې
په دونی مو بجو
باډي وی
په دریو بجو
د مشال ریډیو مجله
په سلورنی مو بجو
د کرخه په غاړه
په پینزو بجو.
مشال ریډیو دغه ستیرودونکو د دمه مخ کې تاسو راپور ورده د سپلستان اگزیچي اروپאי ټولنې په روسي نوي بندیزونه لګولې دي. اوس راځو د تا چې د خبر پښتونخوا د ورغزو ضلع په شیخانو کې یو کالج خو شته دی، البته فعال نه دی. د دې ځینو خلکو مشال ریډیو ته ویلي چې په دې ځای کې نورې تعلیمي ادارې هم شته. وبخی د دې خلکو مشالډ ته ویلي چې پریزې کې نور تعلیمي ادارې هم نشته. لدی وجه ډېرې ځوانان به تعلیم پاتې کیږي. د شیخانو سیمه یو سیدون کې مشالډ ته ویل چې تعلیمي ادارو د نشټون ځای کالج د خراب حالت او غریبۍ له امله ډېرې ځوانان نشي کولای چې په خپل سیمه کې زده کړې وکړي. دوی غوښتنه کړې چې حکومت دې دا مسله حل کړي. په تفصیل له ممتاز بنگش په دې راپور کې
د خبر پښتونخوا قبایلی ضلع او رګزو ځای خلک وای سیمه کې د لسم ټولګي نه پس تعلیمي اسانتیاوي نه لري چې له عمله د سیمې ځوانانو مستقبل له خطر سره مخامخ دي. د یاد ضلع شیخانو سیمه کې د هلکانو ډیګري کالج په کال وړاندې جوړ شوی، خو لا تر اوسه په کې زده کړې نه دي پیل شوي. مدني فعال خلیل الرحمن مشال ریډیو ته ویلي خو شا سیمو کې هر کال سلګونو شمیر کې زده کوونکي د لسم ټولګي ازموینه کې بریالي شي او غواړي چې وړاندې نور زده کړې وکړي، خو اسانتیاو نشوالي له وجې د نور زده کړو نه محرومه پاتې شي.
نو د علاقې کې غړډیو خو ډېر زیات غربت دی. غربت د واجب خلک تعلیم نشي کولای، ولې چې هم د کالج د یونیورسټي د هاسټل والا د پیسونو واس نه رسیږي. مو د خپل حکومت کوم اعلی احکام دی غو تخواست دی ستاسو د دې علاقې بچیو باندې، د دې علاقې خلکو باندې رحم وکړو او د مو د بچو د مستقبل سره د نورې لوبې ونشي.
زایو سیدون کې میراج خلید وایي باید چې حکومت په قبلي سیمو کې امنیت او پرمختګ لپاره د ځوانانو په زده کړو توجه ورکړي. د زیات کړه د کالج ودانۍ جوړه شوې ده، باید چې حکومت دې ورته عمله ګومرلو ترڅنګ نورې اړتیاوې هم پوره کړي.
د انفراستراکچر ښه کمپلیټ شوی دا ورګزو عوام باندې درحم وکي چې دا کالج د جوړ شي سمو بچي سبا کې چې شعور ورکړي راشي. کله کالج کله تعلیم لیول هاي شي خخه تعلیم ما بچو ته ورکول شي بیا به ورګزو کې امن راځي.
پاړه مو صوبایي اسمبلی کې د سیمي استاذي محمد اورنګزیب سره خبرې وشوي. نو د جون په 23مه یې مشالې دوته ویلي ماڅه کوي چې په سیمه کې روانه منسوبې زر تر زره بشپړ کړي او د ځوانانو د زده کړو په لار کې جوړ خندان لمنځه یوسي.
څومره انګینس کې مونږ دي یا کالج دي یا ډیګري کالج دي څوره هم دي ان شاء الله دي د بسټاپم چې دا په ټوله پرشن کېږي. موجوده پرشن کې ټول ملک نظام ګډ ورده خو صوبې سره حکومت نواز سره شروع دي البته وفاق پیسې مې نه کوي، خو به هر حال به مو نور کیسه مخ کې ورسکو کوشش کوو چې دا دومیشتو نوونه سره درومیشتو پرې دا مو فنکشن کو ان شاء الله.
په یاد ځلې کې د دې نوړاندې هم ځای خلکو د سیمې ځوانانو لپاره د لوړ زده کړو لارې هوارولو او نیمګړي منسوبې په بیړني توګه سرته رسولو غوښتنه او احتجاجونه کړي. خو په یاد ځلې کې د هلکانو کلیجونو کې یا خو لا تر اوسه زده کړې نه دي پیل شوي او یا د یو شمېر ستونزو سره مخامخ دي. ممتاز بنگش، مشال ریډیو، کوهات.
مشال ریډیو ته وغواګیاست او زبوق غږ په مشال ریډیو ټکی کام او د مشال ریډیو د اپلیکیشن للارې اوري.
اردن کو د جنوبی وزیرستان په انګورډه کې پرلتوال وای چې د اتو میاشتو رهیسې په احتجاج دي، خو تر اوسه ورسره هیڅ حکومتي چارواکي مذاکرات نه دي کړي. د پلت مشرانو مشالې ډوتول چې حکومت چې تر وسه له افغانستان سره په پوله د پاسپورت او ویزو شرط ختمولو لړکی غوښتنې نه دي منلي چې لوجې دوی مشکلات لري. د انګورړي اوسیدونکو د 2023 کال د نومبر له میاشتې راهیسې له افغانستان سره د تګ راتګ لپاره د پاسپورت او ویزې شرط د ختمولو ترڅنګ د هغه سیمې د امنیت د ټینګښت او د ژوند د بنیادي اسانتیاو د ترلاسه کولو په موخه احتجاجي پرلت وهلې دي. بلخ په سیمه کې چارواکي وایي چې د ویزو او پاسپورت شرط د پاکستان وفاقي حکومت لګولې دي، خو دوی په سیمه کې د تعلیم، روغتیا او نورو بنیادي اسانتیاو لپاره یو شمېر منصوبې پیل کړې دي. نور حال اشتیاق مسجد راکوي.
سویلی وزیرستان انګوراډا احتجاجی درنے مشرونه د جون په درویشتمه مشال ریډیو ته ویلی دی چې د پاکستان حکومت له طرفه افغانستان ته د تاګ رو تاګ د پورا پاسپورت شرط لګولې په وجه یې د سیمې خلک ژوند د سخت مشکلات سره مخامخ کړای دی. په دغه برعکس د انګوراډا احتجاجی درنے یو مشر محب وزیر ویایي د احتجاجی درنے یو بل مشر دین محمد ویائی چې د مقامی انتظامیہ چارواکیو د انګور اډا سیمې اوسیدونکو ته د تعلیم، صحت او موبایل نیٹ ورک سہولت ورکول د پورا حال یا سګ ګامونه پورته کړی نه دی. د انګور اډا احتجاجی درنے مذاکراتی کمیٹی مشر مولانا قاری شریف خبر هم وروي. مشال ریڈیو چې د انګور اډا احتجاجی درنے غوښتنې د سویلی وزیرستان لوور ضلع ډپټی کمشنر محمد ناصر خان مخې تاکشې شوې. هغه په ځواب کې وویل
کوشش دی چې نورم دې سہولت ورکول شو نو اسره پې نه کو.
یودا دوی چه ده انگوراډا سیمه اوسی دین کې د 2023 13 کول نومبر 12 مه راسه په احتجاجي درناکشه پلاتای واهلی دی او د احتجاجي درنه مشرونه مشال ریډیو ته ویلی دی چې تر سمرا پرې د پاکستان حکومت د سیمه خلکه افغانستان ته د تاک د پورا د پاسپورت شرط واپس و خاستل سره د دوی اوتلس غوښتنه منلې نه وی تر هغه وخت پرې و د دوی احتجاج راوون وی اشتیاق مسید مشال ریڈیو ڈیرا اسماعیل خان
د مشال ترنا لاندې
500 کال کې لري ال شوی نو په میاش کې او په دوکی او په سلور کې خدا نه ال کې
دا نه وی کول او دا قام په دې پیو د سیاست کې دی او سیاست کې لا ترای څه کوي او سیاست څه وکړي
اور کما دا لوګي نمرو کدا مونږ بچی مریدا به غاریا دا لاسا یا دا لوګي لاسا نو دوی سره سم زمو څه غم نشته
د مشال ترانا لاندی د سیمی او نړی حالات نور هم سپړي او د تصویر د لا روشانه کولو هڅه کوي
د میډیا هم دومره آزاد دي څومره د فوج مشر دی څومره د پاکستان ملت مشر دی د ټول مال خلک د سی فور تکړی کلاشن کو فراډه ساتولې دغه خلکو منظر نه ختم شي دا باور نشم کولای چې کم امن زموږ او هغه واپس
دا بحث د هرې چهارشنبه په ورځ د مازیګر په څلور دمی او د زیارت په ورځ د سهار پر لس نیمې بجې اورېدای سي.
وزن کو د بلوچستان په پښتون میشته سیمه چمن کې د روان پرلت اته میاشتې پوره شوې دي. دا پرلت د تیر کال د اکتوبر په پای کې له هغه وروسته پیل شو چې د پاکستان حکومت افغانستان ته د تګ راتګ لپاره پاسپورټ او ویزا لازمي وګرځول. د پاکستان د دې ګام له کبله هغه په زرګونو خلک بیروزګاره شوي چې پر دې پوله به یې مزدوري کولی. اوس پوښتنه دا ده چې دا خلک د خپلو ضرورتونو پوره کولو لپاره اوس څه روزګار کوي. آیا دوی د خپلو غوښتنو لپاره له جاري ساتلو پرته د برجاري کېدو هیلې لري او کنه؟ او بله پوښتنه دا ده چې د پاسپورټ او ویزې لازمي کېدو د ډیورنډ کرښې دواړو غاړو ته د پرتو خلکو خپلوۍ یا رشتې څومره متاثره کړي؟ زمونږ همکار بوروال کاکړ په دې اړه دا رپورټ برابر کړی.
افغانستان ته د تګ راتګ لپاره د پاسپورټ او ویزې شرط له کبله د چمن بیروزګاره سوي خلک وایي مالی حالت یې دې ځای ته رسیدلی چې اوس پر خیرات ټولولو مجبور سوي دي. دوی وایي همدا یوه پوله وه چې دوی پرې مزدوري کولې او نور یې په سیمه کې د روزګار هیڅ لاره نسته، نو ځکه له اتو میاشتو راهیسې بیروزګاره ناست دي. د پانډیانو یا په ځای اصطلاح د لغړیانو اتحادیه وایي د پاسپورټ او ویزې شرط لازمي کېدو له کبله له 10,000 څخه تر 20,000 پورې کسان بیروزګاره سوي دي. د دوی په وینا دې کسانو به هم دومره پیسې ګټلې چې د خپلو کورنیو ورځني ضرورتونه به یې پوره کول، خو اوس هغه لار پرې بنده سوې ده. له دې بیروزګاره سویو څخه د باز محمد په نامه یو کس د جون پر 21 مشال رډیو ته وویل چې دی او څلور وروڼه ټول اوس پر کور ناست دي.
مخکې به چا مرسته راسره کوله، قربان به پیسې را کولې، اوس قربان د خوام را باندې ودرېدې. قسم ده چې اوس یې دې ته درولي چې بازار کې فکر وکړو. موټرسایکل راته ولاړ، هغه مې خرڅ کړي، شمسۍ مې لا ورته خرڅ کړې، د کور شمسۍ نه ده، کولر پرې لګېږي، دا مې لا ورته خرڅ کړي. اوس په دغه اته میاشت کې چې زه رښتیا درکړم، زه اوس 1,500 پورې وړم.
باز محمد وویل دوی نور هیڅ نه غواړي، یوازې دی بی له پاسپورټ او ویزې دومره اجازه ورکړل سي چې ترویش منډۍ پورې ځي او راځي. ویش منډۍ د افغانستان غاړې ته هغه بازار دی چې د زیاتې برخې ملکیت یې بلې غاړې ته میشت د چمن د خلکو دی. د فتی محمد په نامه یو بل 250 کلن بیروزګاره سوي کس مشال راډیو ته وویل چې دی د خپلې کورنۍ یوازینی کارکوونکی کس و. د د په وینا له کله چې د پاکستان حکومت د پاسپورټ او ویزې شرط ورته ایښی دی، نو پر کوریا د آمدن وسیله بنده سوې ده.
بلوم رخصه وجه نور اس پاسه مثلا لگیه.
فتی محمد زیاته کړه چې دوی د پاکستان له حکومت څخه یوازې دا غوښتنه کوي چې پر دوی دی د آمدن دا یوازینی وسیله نوره نه بندوي. د بلوچستان حکومت په وار وار ویلي چې دوی به له بیروزګاره سویو خلکو سره د مرستې او هغوی ته د روزګار ورکولو لپاره ګامونه پورته کوي، خو د متاثره سویو خلکو په وینا حکومت یې لا هم هیڅ تپوس نه دی کړی. د چمن پر پوله افغانستان ته د تلو راتلو لپاره د پاسپورټ او ویزې شرط لازمي کېدو یوازې په زرګونه خلک نه دی بیروزګاره کړي، بلکې د ډیورنډ کرښې دواړو غاړو ته د پرتو خلکو خپلوي یا رشتې هم ډیر متاثر کړي دي. د چمن یو سپینجری محمد مشال رډیو ته وویل له اتو میاشتو راهیسې د ډیورنډ کرښې هغې غاړې ته په واده سویو لوڼو هیڅ حال نه لري. د بلوچستان د کورنۍ چارو وزیر، د خوراک وزیر، د حکومت ویان او د حکومتي کابینې له بیلابیلو غړو سره مو په وار وار رابطه وکړه، خو هغوی ټلیفون پورته نه کړ. د چمن پر پوله افغانستان ته د تګ راتګ لپاره د پاسپورټ او ویزې لازمي کېدو پر ضد د اکتوبر له 28 نیټې راهیسې په چمن کې پرلت روان دی. پرلتوال غوښتنه کوي چې دوی ته دي د پخوا په څیر پر پاکستاني شناخت کارډ او افغان تذکره د تګ راتګ اجازه ورکړل شي، خو د پاکستان حکومت دا نه مني.
دا مشال ریډیو دا که در روانو چارو نه ځان خبروي د مشال تر څنګ وسي.
اذن کول د می مخکې تاسو د بوروال کاکړ راپور وره ده چې په چمن پوله باندې کاروبار کوونکي له څه ستونزو سره مخ دي. دغه پولې له بندېدو سره د دوی کاروبار څومره اغېزمن شوی؟ اوس راځو یو بلې موضوع ته. د کار روزګار په غرض خارجي هیوادونو ته تللي زیاتره کسان د هغو هیوادونو له قوانینو د نه ناخبرۍ له امله وبخي. د کار روزګار په غرض خارجي هیوادونو ته تللي زیاتره کسان د هغو هیوادونو له قوانینو د ناخبرۍ له امله اکثره د ستونزو سره مخامخېږي. دا خبره له پاکستان د مهاجرت کوونکو د څارنې وفاقي ادارې پاکستان بیورو آف امیګریشن اینڈ اوورسیز امپلایمنټ چارواکو مشال ایډیو سره په خبرو کې کړی ده. هغوی وایي دا ستونزې له دې عمله مخته راځي چې هغه کسان بغیر د کمپنیانو په ویزو بل هیواد کې میشوي. بلخوا بهر هیوادونو ته د کار او مزدورو لپاره تلونکو ځنو کسانو مشال ایډیو ته وویل پکار ده چې هر څوک په قانوني لاره بهر کار ته ولاړ شي او له خپلو حقونو ځان خبر وساتي. پر دې موضوع د اسماګل دا راپور.
پاکستان نه د مهاجرت کوونکو د سارنې وفاقي ادارې یا د بیورو آف امیګریشن اینڈ اوورسیز امپلایمنټ لخوا ترلاسه شوی معلوماتو له مخې په 2023 کال کې خلیجي ملکونو ته د تلو رجسټرډ کسانو شمیره 1,15,745 د دغه ادارې د چارواکو په خبره چې په دې کې ګڼ شمیر تنان داسې دي چې د هغوی ویزې خو قانوني وي، ولې هغه قوانین چې هغوی ته بشري حقونه ورکوي ترینا خبرې وي او د تلو وروسته بنیادي بشري حقونو ترلاسه کېدلو کې له مشکلاتو سره مخ شي. خلیجي ملکونو ته د کار کسب په غرض تللي تنانو کې د 400 اوسیدونکو شیرغنی هم دی چې د 13 کالو راهسې سعودي عرب کې ډرایور دی. مشال ریډیو ته ویل چې روزګارونه یې ښه دي، خو باید چې د راتګ نه وړاندې له هغه هیوادونو د مزدورانو په حق لا جوړ کړل شوو پالیسیانو ځان خبر کړي.
اوس موجوده سعودي عرب کې ما قطر کې پاتې شوی ما اقامه شولا آی ڈی کارڈ شو هغه سره انشورنس کارڈ وته وای عربی کې وته تامین وای او ډرایوینګ لایسنس عربی کې وته رخصه وای اقامه دا بدن سره لازم ساتي. ګوره د ډرایوینګ لایسنس نه بغیر چل تا گاڑی چلے خو غټه جرمانه ده پکې ګیرې کړې به بل دا چستا انشورنس کارڈ نه او تدل ته خوک شولې انشورنس نه بغیر دلته علاج ګران دي دا ریالونه دي دا روپۍ نه دي جیزان یو خار دی التما گاڑی والو هغه کې زخوک شوم بیا په هغه علاج باندې ډېرې غټې پیسې راتللې. ما علاج د انشورنس نه بغیر وکړو په جیزان کې. خدا ده چې په هغې ډېرې غټې پیسې راغلې وې زما. هغه علاج باندې په پاکستان کې دومره نه راتللې چې لا کوم کسان په آزادو ویزو راځي نو خامخا چې دلته څوک نو الله دې راځي او داسې دې نه راځي چې ګینې ځان لږې بیا د کپنۍ د ویزې کوشش کوي.
اوورسیز امپلائمنٹ پروموٹر یا بہر ملکن کی دا ملازمت پر مخڑن کی اقبال خٹک مشال ریڈیو تو اول کد آزادی ویزی پزے دا پاکستان دا حکومت نا لائسنس یافتہ ایجنسیانو پزریا بل ہیواتا دا مزدور پغرس دا گوشی نو دا بشری حقوق دا قانون مطابق با ٹولو بنیادی سہولتن تا لاس رسائی کی دیشی او دا ہاغ ہیوات دا قانون مطابق پا دا غتن دا متعلقہ اداروں مرستے ہم ترلاس کولیشی.
پاکستان نه چې کب ورکر زی التبری ملکونو ته لکه جی سی سی کنټری سی کم زی چې هلته کې کم زموږ د جی سی کنټری کار کوو نو هغو کسانو لا کپنی مکمل سہولات ورکې چې کم لکه هلته خپل ملک خپل لیبر لا وي د هغې لیبر لا مطابق چې کم زی هغو ته ټول سہولات ورکې لکه اکاموډیشن شو او یا ترانسپورټیشن یا هغو ته لکه هیلتھ کارډ انشورنس ځنه کپنو هغو لکه داسې کار دی فوډ ورکې خلیجی
ملکونو ته د روزګار په غرست لونکي خلک څنګه کول شي چې بل هیواد کې د اسارې دو په موده کې د هغه هیواد د وګړي پرنګ حقونه ترلاسه کړي. په اړه یې اسلام آباد کے دا بیورو آف امیگریشن اینڈ اوورسیز امپلائمنٹ دا ریسرچ سیکشن غړی اسد اللہ مشال ریڈیو تو اویل چې د دې ادارې سره بغیر د رجسٹریشن نه بهر ملکونو ته دا نوکری په غرست لیتنان کولې نشي چې بل هیواد کې په بشپړ توګه بشری حقونه ترلاسه کړي.
اصل مسئلہ چې کومه دا غدا ده چې خلکو ته دا پته نشته رې چې پروپر طریقه سره د بهر تلو لپاره بیورو اف امیګریشن اینڈ اوورسیز امپلائمنٹ خپل یو آن لائن پورټل له پاره کې چې کب بهر نه کمی نوکریان راځي هغه ټول پاره باندې موجود دي. هغه څوک هم اکسس کولای شي زموږ سره لایسنس هولډر دي کم چې 15000 د پاسا لایسنس دي. هغه د بهر نه ډیمانډ راوړي هغه دلته بغیر اشتهار چلے خپل او هغه په یو پروپر چینل باندې هغه ټول کار کوي خپل د دې نه بهر د خلک لګي. اغلتا مزدوران تا مسئلہ ہم راشی نو دا دیزی نا چی اغا کم لائسنس ہولڈر اوورسیز امپلائمنٹ پروموٹر لے گلی اغا دا اغوی ذمہ داری ہے. مزدور یا امیگرانٹ تا دا سی مسئلہ تا شی نو اغا دا پاکستانی مشن سر رابطہ کولی شی دینے علاوہ اغا ڈائریکٹلی زمون دا ڈپارٹمنٹ سے ہم رابطہ کولی شی سوشل میڈیا بانے مونگ ایکٹیو یو.
اسداللہ دا ہومویل چی بیورو آف امیگریشن یعنی مہاجرت سانگے سرا دا رجسٹریشن پا صورت کی دا ادارہ پاکستانی وگڑو تا پا بل حیوات کے سق اسمہ بدو پیخو مخیتراتلو پا صورت کی مالی مرستی ورکوی نو باید چی دتلو وڑاندی رجسٹریشن وکڑل شی.
کم چې بهر ملکونو کې وفات شي او هغه د بیورو اف امیګریشن سره رجسٹریشن کړی نو هغه ته د بیمه والے یو خاص رقم ملاويږي. هغه کڅوک په ډایرکټ رجسٹریشن تلی او کڅوک د اوورسیز امپلویمنٹ پروموټر په تھرو باندې تلی. پاکستان حکومت د سایډ نه هر هغه کستا کم چې د بیورو اف امیګریشن سره رجسٹرډ شوی په تیر کال کې شپږ سوا او شل داسې خاندانونو ته د امدادي چې کم بیمه وال رقم دا ورکړل شوی.
پاکستان نه بهر هیوادونو ته د روزګار په غرس لونکو خلکو د سارنې وفاقي ادارې یا د بیورو اف امیګریشن اینڈ اوورسیز امپلائمنٹ شمیرې ښایي تیر کال 209,978 کسان متحده عرب اماراتو ته تللي. د دې نه علاوه سعودي عرب ته 206,878، قطر ته 50,134، بحرین ته 14,301، کویت ته 14,650 او 16,000 کسان عمان ته تللي. اسما گل، مشال ریڈیو، پیخبر.
دا مشال ریڈیو دا
مشال ریڈیو ته غوښتي اوریدونکو په جلال آباد کې یو ځوان له اوږدې بیروزګاری وروسته د نارینه او ښځینه د چپلو د جوړولو یو کارخانه جوړه کړې او یو شمیر ځوانان یې له ځان سره روزګار کړی. دغه ځوانان وایي چې له بهر نه د وارد شوو چپلو په نسبت د دوی چپلو خ بازار موندلې. د دې کارخانه ملزمین خوشاله دي چې د کار زمينه ورته برابر شوي. نور تفصيل په دې راپور کې.
په جلال آباد کې د سپلایو د کارخونې مسولان وایي چې د بیروزګارۍ له عمله ور سره دا فکر پیدا شو چې په کمو امکاناتو د سپلایو جوړولو کارخونه جوړ کړي. د دې کارخونی یو تن مسول صدیق الله وای په 40,000 افغانۍ د سپلیو جوړولو کارخونه جوړ کړه چې اوس یې سرمایه 100 برابر زیاته شوی او تر 25 تنو پورې سپلی جوړونکي ورسره په کار بوخت شوی دی.
کیفیت پر لحاظ باندې او پر سره د قیمت پر لحاظ باندې دواړه کې الحمدلله زموږ کار ډېر ښه چلېده او اوس همدغه تقریبا تر 40 پورې 25 پورې شاګردان سره کار کوي استادان. او دې سره سره یو بل نوی اقدام چې موږ وکړو هغه د زنانو په بخش کې الحمدلله د زنانو کار موږ سره شروع کړی چې اوس ډېر ښه فعالیت لرو او مارکیټ ښه ونډه لرو.
د دې کارخونې یو بل تن مسؤل هدایت الله ستانکزی وایي چې په سګنی سیزن کې په سلګونه درجنه نارینه ښځینه او د ماشومانو سپلی مارکیټ ته وړاندې کړي او ښه بازار یې موندلی دی.
په سلګونو درجنه تولید شوې سپلی موږ بازار ته وړاندې کړي دي او د خپل ارزونو مخې زموږ مشتریان هم خوشبختانه زموږ له تولیداتو څخه خوشحال دي.
د سپلیو جوړولو په دې کارخونه کې ګڼو ځوانانو ته د کار زمینه برابره شوې ده. د وحیدالله په نوم یو تن کاریګر وایي چې د سپلیو ګنډلو له برکته د خپلې کورنۍ لپاره حلاله نفقه ترلاسه کوي.
الله جل جلاله څخه راضي یم چې دغه تذکر کوم دغه شرکت سره په دغه شرکت کې موږ خپل هغه نفقه ګټو روزمره خپل هغه عاید لاسته راوړو.
لکه نه چې پر افغانستان طالبان واکمن شوي ورسره بیروزګاری زیاته شوي او اکثره ځوانان په قاچاقي لارو بهرنیو هیوادونو ته په مرګونو لارو سفرونه کوي. خو د سپلیو د کارخونې دغه مسؤلین په ځوانانو غږ کوي چې په کور دننه په حرفوي کارونو کې خپله وړتیا څرګنده کړي او د خپلو کورنیو لپاره د معاش ذریعه جوړ شي.
مشال رادیو پر وی پانی او اف ام اوریدلای سي د لټون په ځای کې MASHAALRADIO ولیکئ.